السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د طالبانو حکومت دوه افغان خبريالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی له دوه ورځو زندان وروسته شنبه ناوخته خوشی کړل. دغه مرکز په یو بیان کې د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري آژانس د دغه دوه خبريالانو له خوشی کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د هغوی نیول ناقانونه و او باید ازادي نه وای سلب شوي. احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی هم د دغه آژانس مدیر مسؤول و. دوی پنجشنبه د طالبانو د استخباراتو چارواکو په کابل کې ورغوښتي وو او بیا یې بندیان کړي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په 2023 کال کې د خبریالانو د حقونو د نقض 188 پېښې شوې وې چې پکې 18 مورده د خبریالانو نیول شامل دي. د طالبانو حکومت په خپلې دوه کلنې واکمنۍ کې ګڼ خبریالان بندیان کړي او په دې سربېره یې څو سیمه ییزې راډیوګانې د هغه څه په خاطر چې دوی یې سرغړونې بولي تړلي. د راډیوګانو د تړلو په تر ټولو وروستي مورد کې طالب چارواکو تېره اونۍ په خوست کې د نن اف ام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو دوه خبریالان او یو اداري کارمند نیولي او دفتر یې ورتړلی. راپورونه وایي د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې وې. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شو چې د غرمې تر 11 بجو دوام وکړ. د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړه لور پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولي. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر شوې. تر اوسه هیڅ لوري په دې نښته کې د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. د کونړ د په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ترنیک کلي کې د سهار د 10 بجو خواته د باروتو د اور اخیستو او چاودو له امله دوه تنه وژل شول او نور ټپیان شول. د طالبانو په وینا له دې باروتو په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل دو خبر ورکړی. د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خپور کړی او ویلی دی چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د په هغه برید تورن و چې د 2010 کال د نومبر په 2 په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان دلی د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې د سکرو په یو کان کې د زارجن ګاز له کابله د دو افغانانو په شمول درې کان کیندونکي مړه شوي. د دوکۍ ضلع مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر د جنوري پر 6 ازادي راډیو ته وویل په مړو کې د نعمت الله او حیات الله په نوم دوه افغانان ورونه شامل دي. د هغه خبره یو بل وژل شوی کس ذهن الله نومیږي. د دغو مړو شوو افغانانو جسدونه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. په کوټه کې د پاکستان د ډبرو سکرو د مزدورانو اتحادیې مشر سلطان لالا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي تیر 2023 کال هلته د بلوچستان د سکرو په کانو کې 15 پېښې شوې وې چې پکې 9 مزدوران مړه شوي. او د بی بی سی روسی څنګه او میډیا زونا رسنۍ د خبريالانو د څېړنې لمخې ویلي چې پر اوکراین د روسي د بریډ لپاره تر اوسه لږ تر لږه 2200 تیار روسي عسكر وژل شوې. د راپور لمخې د روسي ځواکونو د تلفاتو په ډاله کې 3350 افسران دي چې 309 لږ ډګرمن او ډګروالي ورپورته رتبې لرلې. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د ایران د استخباراتو وزارت ویلی دی چې د محمد عادل عارف په نوم په یو افغان تبه پسې ګرځي چې د راپورونو په اساس د داعش خراسان څانګې غړی دی. عادل عارف چې په عادل پنچيري مشهور دی د کابل پوانتون د ابرید یو تر غنل کیږي په غبرید کې لکتر لګه 28 کسان وژل شي او په دې اړه د رپورت مینس کې یو کارپو سره مغږی دی لیو
دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د مرستو لپاره څه باندې 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په دې اړه هم رپورټ لرو چې په خواله رسنیو کې افغانان څه لیکي او ولې لیکي.
دلته عموما نظریات یو رقمي مثلا که یو شی د اول نه ښه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی.
د غزنی د کلالانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
کلالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي شپږ کلی دي
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي. په یو پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو زګان جوړېدو او اوس هلته نسته کسب سقوط کړی ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تبع عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څنګه د غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پوهنتون په ډلهیز برید کې هم ښکیل وو او د دغه برید تراهو په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پوهنتون باندې ډلهیز برید وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت د جمهوري نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې رپورټ ته غوږ شئ.
وروسته له هغې چې د ایران په کرمان ښار کې په شویو خونړیو چاودنو کې د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. دې وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړې اعلامیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشیری هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاعیه کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشي شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځې برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشیری یو کس هم خبر کړي د هماغه کس دی چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان ستري محکمې د 2000 کال په ډسمبر میاشت کې په شدید مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خبره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارف هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنچیر اصلي اوسیدونکی دی چې د کابل په پولي چرخي کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشي شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي دغه د معلوماتو لمخې د جمهوریت حکومت په وروستیو کې واضې په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکوم او بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دلته په افغانستان کې دا وستیستي هم طالبان ګواښي هم افغانان ګواښي او په عین ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي کنه د ده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترکه همکارۍ سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د هیوادونو نه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په شیعه میشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنې وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پیښې کېدې، خوس په موټرو، سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بیرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې خار یو بل اوسیدونکی ګلنبی وایي د نامنیو پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش لخوا بریدونه زیات شو نو واقعیت چې موږ ډېر زیات ویرولو او زړه ته مو ډېرې زیاتې اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان یو دوکان ته ځو، دوکانونه دي، یو 500 روپۍ خپلې کورنۍ لپاره ګټو. نو که رښتیا وو موږ دغې سوچ کوو حسنه شي موږ د دغې 500 روپۍ ګټې نه هم ورزیږو، ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. یوه اونۍ وړاندې د رواني جنوري میاشتې په دریمه شپږمه او اتمه نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او له 150 ډېر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو، هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وای په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوو هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2014 څخه تر 2015 کلونو پورې له 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې مېش د کوربا ټولونو 2.5 میلیون وګړي سره 640 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوس مهال 1.1 میلیون افغان کډوالو کوربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې 85% یې ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړي توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.5 میلیون افغان کډوال میشتي چې 70% یې ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر وایي یو شمیر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوي، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی له ډلې ده او د 2 کلونو څخه په ډېره موده کې د 2م ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوې وایي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمیر کډوالو سرشمیرنه کړې، خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دوه سیدو اقتصادي ستونزو سربېره چې موږ یې لرو، دوی حتی د بانک کارت پرته نانوایانو ته په لیکه کې ډوډۍ هم نه ورکوي، یا دوی په خورا لوړه بیه ډوډۍ پلوري. بانکونه موږ ته له دې امله چې کډوال یو بانکي کارتونه نه راکوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی، د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړ وضعیت شکایت کوي.
اصلا ارزش قائل
نیستم. هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي. شخصا زه چې څو ورځې وړاندې مې په کرچ کې کار کاوه، او تېره شپه ایراني پولیسو ټول هغه افغان کډوال کاسناد لرل او کنی لرل ټول ونیول.
جمیل فیضی چې له یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللې، د خپل وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري، له ستونزو سره مخ دي. یوازینۍ مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، او ایران هم هر اونۍ زرګونه بې اسناد افغان کډوال له دغه هیواد باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په سیمه ایز وخت 12 بجې شل د اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او لزمکې سره یې تماس ټینګ شو. جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
د جاپان فضايي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوې بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، خوانی شوروی اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضايي بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وې، د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې آسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استولي روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي، او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي، او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي، دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولېشي، خو 2 ځله ناکامه شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ولې یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي؟ د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډېری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته رپورت.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفی نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما هغه نظریات یو رقم وي، مثلا که یو شی د اول نه ښه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او د هغې یو وجه خو دا کیدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې د فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي، خپله ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یا هماغه کاپي کوي، پوسټ کوي، هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي، یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي، او د ټولنیز ثبات له منځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په دغسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کېږي، یو خو عقدوي خوا زیاتېږي، له بلې خوا یې بد حالات فکر لا ورګډوډوي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنیو جګړو، بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بېلابېلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي، خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کولالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لوېدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخښه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپېته یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جوماتونه شپږ جوماتونه دي. شپږ جوماتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلي یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې، ستړی کېږې نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
همین قسم است، اگر دولت ما را حمایت کرد همین قسم خدا پیش مبر، اگر نه که قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی یو وخت د کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې، مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز و، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
د لپاره کار روان ده. مخکې شپږ کمیټه شاعر دلته د وزارت د تجارت وزیر راغلی وو. په غزنی کې دی چې دوه پارکونه به دغه سي، درې پارکونه صنعتي پارک او صنعتي پارکونه، یو خپې پارک چې سمندې په تخته کې به جوړ شي، نو د دوه سخره دپاره کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپې مصنوعي دپاره
د کلالانو سیمې اوسېدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کرلې دي، غنم مو دغه سي پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. دغه اړه د لوړپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ږغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ږغ تر لوړپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ږغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پښکسته، دغه نمایندګان یې ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي. خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې مایسې وېشنګه کوي، دغه دې زموږ غږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټول داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانونو ته کاټوي. نو دغه زموږ غږ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
یوسف عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه ښار څخه نیولې بیا در ناوې ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوې ولسوالۍ صدغه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دي، دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محرومه دي. دا د بوغرا